د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
وخت تلون کیده لکه د اوبو پشان منگه چه هر چمره کوشش رو کو دی سینو برا گرزوله نسو هم دستی دی منگه زوان دی منگه وقت هم ده او کلا چه والو لیو چند استفاده و کو باید دیر عمیق استفاده ترو کو دیر زور استفاده ترو کو دی منگه وقت پکی زیانسی شیده نو مار شیده نو مار
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم
نن ام د موضوع چیرې ملتیا موکړی قدرمن اوردونکو وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، زینه نایاب گوهر نموی. دی وقت دی ارزخت پاکلا چی چوم را هم خبری وشی لهم زایلری چی نور هم وستایل شی. افغانه پیغلا مهریه وایی چی دی طالبان نظام دا چی دوی لدری کلونو سخه زیاد پکور که نولی دی لدوی نای حق قیمتی چیز چی وقت دی اخیستای دی.
وقت زای کول خو پجوان کلوی بدبخت دید زکه وقت بیا نرزی او اس محل چی گور زمون ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړې دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې سن کور کې د موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکې پلوشې چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمن ده وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي، یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي هغه بیا موږ نه شو تکرارولی نه شو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیق استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنیټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو، کله چې سنته ورسیدل کله چې لویان شول مشران شول بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره خپل اصلي ژوند ته خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. نو دې لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لاس یو لاس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه، هر څه په مخه راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکه پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. دې لپاره چې ژوند اهداف ولر ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کیږي، او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستان غزای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډیر قیمتي سیز ده چې موږ باید د لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، دغه کوي چې دغه دی زه یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیب او چاغه ډیر متبر سایټونه اوس لکه آزادی رادیو شو، وایس اف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا خپل تعقیب ما چې د حالاتو څخه ځان خبر کو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره واندې، د دې څخه ځان خبر کو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وی پروګرامونه په هغه باندې مونږ هم په خپل رادیو تلویزیون کې برنامه جوړ کړو او یو عامه په هاوی خلکو د پاره وکړو.
بله، او خپل مطالعه ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت پاره باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بی ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بی ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب او دا دې کې ګوتی و.
یو تجربه هم را سره شریکه کړي، کوم وخت سې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت مو تیر کړی، مونته ورستم پام سوای دی چې نه ما باید
داسې نوې کړی، وخت می باید نوې ځای کړی، د کوم څه سره مخ سوی یاستې؟
ډیره داسې تجربې شته د دې نه، یعنی اول دا چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه، پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي، وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي، ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت نه تېرې. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپچی گیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاک لږ ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمند څه دی، او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي، یوه ثانیه د عقل تېرېږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی، وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهال ویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه خپل مخ کې لرم، د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري، او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت، قیمتي ثانی، قیمتي دقیقې ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې هغه کومې موخې، کوم هدفونه، کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې، تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی، او وروسته پښیمانه سوی چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نوی تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نوی خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت TikTok میکارو TikTok ته چې ورتلمه طبعا به غلطه ماته چاپ خبر عجیب او غریب ویډیوګان ماته مخترات لیو د سويچ جنی جالب وی ټو کی وی کی جنی بیا د سويچ د انسان په احساساتو او تاثیر کو تر ډیرالت مثلا ماته چې مخترات لی د سی ترانی وی غد ترانو غ جالب ځای TikTok تر اخیستل ته یا چا او تر څو غ ډیر دن کی ولری کی او شیر کوم څو غ غمجن او غ د سی ځای چې هغه په انسان باندې ډیر تاثیر کوي یم غ ځای به TikTok ته ورچاو یم نور کې ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي نو ته به انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي نو لاندې کبل څو وخت لپاره ما TikTok وکاراو نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډیر بد تاثیر وکړ زه ذهني ګډوډي او فشارونو سره مخ کړم نو لاندې کبل بیرته خپل کړنه باندې چې ما TikTok فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم او بیرته مې هغه د دې کار شو متر څو هغه TikTok بیرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما راځي کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپل موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله تاسو له TikTok نه دا ونه وکړه ډیری ځوانان دي چې دوی TikTok لري هغه ګوري او لامده ستونزې سره مخ کیږي لکه تاسو یادونه وکړه دوی وایي چې کله مونږ TikTok ته ورسو نو داسې څه ته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو سات تیر سوی یو نیم سات تیر سوی وي د بیلابیل کسانو TikTokونه دوی ګوري نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه تاسو دوی ته څه ویل لرئ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړئ چې له یوه اړخه له دوو شیانو نه وروسته پاتې نه سي ځکه د ټولنې پرمختګونه دي کیدلی سي په TikTok یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي وخت مدیریت کړي TikTok فیسبوک نورې ټولنیزې رسنۍ دي مثلا دوی به واټساپ حتمان لري هغه به ګوري کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي هغه چې اولویت لري ام نورو ټولنیزو رسنیو ته
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي کغه د کارونه وی کغه د تفریح وخت وی کغه د مطالعې وخت وی اوس وخت کې چیرته د مطالعې ونه کړی مطالعې ونه لري نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هغه شکل سره مخ شې کوم کارونه چې تلري بیرته ته باید څولری چې ته انګیزه ترلاسه کړې او څولری چې ته بیرته ریفرش سي تازه شې نو ژوند هر اړخ ته باید موشي کغه مثلا اجتماعي اړخي موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو کوي څوک متاهل وي خپل میرمنې ته نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي او دا یو ښه فکر غواړي که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي نو بل اخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه منځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري بهتره وخت چې تر څو د سهار چای څښي لږ وروسته کولای شي خپل دندې ته لاړ شي دندې په جریان کې مثلا یو ورځ رخصتي راځي یو ورځ د جمعې ورځ ده کولای شي هغه ورځو کې د تفریح وکړي یا له هغه ورځو نه چې دی په کې کار کوي دغه د شپې لخوانه دی څنګه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي ملګرو دوستانو ته ورکړي کورنۍ ته ورکړي تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي نو ولې نشي کولای هر څوک چې یو ښه فکر ولري یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي دی مطالعه وکړي مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر TikTok باندې کېدی شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي طبعا متفاوت دی هغه TikTokونه
بله تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړه هغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکری اړخه ګډوډ کړي روان نارامه کړي په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي بل د ذهن د ګډوډۍ کله چې ذهن ګډوډ شي آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي
ډیر وخت وسو ډیر کلونه وسو یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واتس اپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم تر ډیره ورسره بلد شوی یم ځینې وختونه داسې راغلي دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم یعنی وخت داسې راغلي چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پوری په دغه ټولنیزو رسنوی کې بوخت اوسم او وخت می دوی ته ورکړی وی په دې معنی چې هلته زه مثلا یا خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم. بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شاد نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
پټ پټ نه د مور خواږه کې ناست آزادی ملمه
دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزی سره خبرې کوو. اڅکزی صاحب، مننه چې خبرې راسره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایاست چې اوپن سورس څه معنا لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په باندې وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهم لار بللای شو. اوپن سورس د انساني تجربه، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای شو. پر علم او پوها نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوها شریک کړلای شي، او هغه هم بیل پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که تاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 223 په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د یو لکو 200,000 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبي او لسونه چې د دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او لسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای شو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یو وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې شوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا شوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو ده، که دری ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یو لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسی معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نیوی ملګری، هغه به راتلونکي کې په راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډیره لوړه بیه او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندې پاتې کېدای شي چې د جی بي ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا پر ځاکارانه کار باندې ولاړ دی، په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسي تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي، یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو، د اوپن سورس، هغه یوازې د پښتو نه ده بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوې دي چې ټایپ شوې دي هغه په ژغ کې ثبت کړل شي، او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا ورسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکي، معلومه خبره ده چې کېدلای شي که یو څوک ډېر پسې تلاش وکړي دغه ژغ ځان ته معلوم کړي، لیکن له بل اړخه دا کېدلای شي داسې خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د تاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره خبرې په رادیو کې خپرېږي، پر انټرنیټ خپرېږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ژغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک تر یوې اندازې د طرحې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ش اڅکزای سپ په دې برخه کې راته وایس چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا پر وزلو کې خپل ژبه شامل کړي، یعنی خلک څنګه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موصله مثال تاسو ته درکې، دا یو انټرنیټ پانه ده، څو کولای شي اوري ورسي جملې لیکل شوې دي، یو دا کولای شي چې هغه په ځخ کې ثبت کړي، دا افغانان کولای شي د دری د پاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نور ژبه چې حالت برخه دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځخ کې ثبت شوې دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا شېږي کبه دي، دا هم دغه پروژې یو برخه ده، په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا دغه سي ټولونو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده، لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې و لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي، د هغه په مرسته یې و علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمره لري، که یو بی سواد آن بزګر په افغانستان کې چیري د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د اپانی د ناجوړي و علي سی پانی عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه دای مخنیوي کولای شي، څنګه درملنه کولای شي. همداسې په ډیرو پروتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاو مشاورین ولرم، د زرهاو ډاکټرانو، د زرهاو وکیلانو، د زرهاو نور عالمانو و مشورې ته د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوي دي، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغه سي مواد رامنځته کړي، په دغه سي مواد رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل شي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سروکار دي، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسي جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې لسره نظر وکړو او د دې لپاره باید موږ دغه کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوهوي یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغه موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چین کولو کې لسپکاوی او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
او زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه سوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره د درواغو خبرونو سره مخامخ یو. عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارون کې له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپریږي، په هغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ د دې لپاره ماډلونه ستا دا ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی. دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه ستا او څوک یې روزلای شي، څوک کولای شي چې بعضې پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه له کرکې څخه ډک ویناوي هغه پیدا کړي او د دې تر څنګ آن دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل شوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای شي، چې دا بیا ډېر ژور موضوعات دي چې دا بیرته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبي هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال ووسیږي او هغه متکی نه ووسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري او دغه موضوع پر وخت باندې تر کړی او ورته کار وکړي.
د ازادي ملما
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شو. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره ملما دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوه مرکې لپاره او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرال جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې په ځخ په لودرنو خو غوړیدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانستې کړې ده تاسو په خپل خبرو کې ویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې تر لاسه کړو. هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان دي، ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه وچې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه وچې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 28 مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنی ملګری دی په مالمو کې او بیا وسره په څنګه کوپنهاګن د ډنمارک خار دی د نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمی او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه. هغه ورته ډیر خوشحاله شو چې دا پرانیست امریکا کې یا بل ځای مکه وي دلته راشي چې مونږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ما هغه چې مونږ بیا هلته لاړو غونډه وشوه او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یو کال کې مونږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی مونږ مرکه وکړل سړی او ښځو هنرمندانو سره له ملایانو سره له عامو خلکو سره د نظر له خاوندانو سره زموږ چې کوم نورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو که نه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبره وکړو.
ښه بچا صاحب د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته ووایاست ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
سي. اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې لاغه ځای هنرمندان دغوی کورنۍ دربدر شول کډوال شول. نو دغه وضعیت مونږ درک او بیا هم دغه هنرمندانو د افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دوی او په پښتونخوا کې هم چې نامنی دا جنگونه دي هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې مونږ هنرمندانو سره مرکه وکړې دا غوې غ ټولنیز او اقتصادي وضعیت مونږ غوښتل چې هغه ارزیابي کو. بیا دا غ وضعیت دا غوې پر ژوند دا غوې پر کورنۍ اوس اغیز دي او بیا په ټوله کې دا غ سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري په کم نظر ورته کوي کنه. نو دا غ زمونږ اهداف دا غ چې کوم زمونږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفی مطالعه و.
شش بچا صاحب تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دي کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
دا څه ډیر نمونه دي مله جان په افغانستان کې په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده خدای دې هغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعد حالاتو کې غوي کار کړی دی او پښتو موسیقي ای ژوندۍ ساتلې ده تر مونږ راسولې ده. نو هغه ډیر نمونه دي زه به کم کم اخلمه موږ ته معلوم دي زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي هغه ډیر د قدر وړ کار دی. مونږ به ستاینه وکړو او مونږ به د پی ایم آی له لارې به هم مونږ غواړو چې دا هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیال هم دا دی او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلې دي نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جوړښت وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي چاربیته پکې نه وي زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي کاغه ترې لري شي. یا بیا مونږ سره ډول نه وي مونږ سره تبله نه وي مونږ سره هارمونیم یا باجه چې وته مونږ وایو یا رباب نه وي ستار نه وي چترالې ستار دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړی دي که دا مونږ زموږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي دا ونه غږول شي نو بیا به زموږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولای چې زموږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې بې ثباتۍ او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولې دي دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه دلته زه تاسو یو کلیګ مې همکارانی مونږ سره زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم هغه کې دغه د سیمې هنرمندان غواړم دا وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم دغه موسیقي خبرو. نو تاسو یقینو کې چې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستي دی دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویل شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي د هغوی د ادرسي وشي ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې دا غوی ستونزو ته پام کوي یا دا غوی چې کوم ژوند دی یا دا غوی د خوندیتوب لپاره دا غوی ته د حقوقو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هیڅ پاملرنه نه کوي. نو با په خپلو مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا غوی هغه هغه نچوړ هغه کرک سیدا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي. هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او د هغوی مرستې موږ ته اړتیاوې موږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو او له هغوی بیا هغه مادي او معنوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه وکړو.
په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زبنګ زپدې خبره ویاړم چې زمونږ زینو مشرانو هنرمندانو ما هته په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده. زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلی چې په سیمه کې دا کومه ناامنی ده، کومه کمی جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه. د پښتنو یو والد او سره نږدېوالی دی او په دغه مسلو باندې یو یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي لګیا دي او په دا اوس وخت کې غلام ډېر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاټ شي. او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سي کلامونه موږ سره شکر دي ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خې شعر لیکي، کلام پنځوي. نو ما غره واخلي چې د وطن درد وی او لدې درد او لدې مشکل حالت د وټلو یو 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 لار چاره خلق ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وی. نمونګه باید هماغه شعر راوخلو غا سندره کو له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کو.
شه بچا سپت په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا زنه شر کوم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه زما ډیره سندرې دي، ما غواړم تاسو ته ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې
شوم تاسو ته خوشي.
زما زبا دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستاد وجو دورنا اپ دښمن پورشا ستاد وجو دورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن
مننه بچا سپ تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پات سوي خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ډیر مننه
Thank you.
امانت ساتم امانت ساتم امانت ساتم گلدانات دتا سوارم گلدانات دتا سوارم امانت ساتم امانت ساتم گلدانات دتا سوارم گلدانات دتا سوارم
तेरा कणे दे जानान 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 बदरना वाड़मा तेरा कणे दे जानान 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 बदरना वाड़ो दर्च तेरा कणे दे दरमान दरमान बदरना वाड़मा दर्च तेरा कणे दे दरमान दरमान बदरना वाड़मा चिरा कणे दे जानान 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 बदरना वाणो द्वारे जाना नडीर पाल साता पाल साता मादर कणजण द्वारे जाना नडीर पाल साता पाल साता एक दिसायक नो तावान 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 बदरना वाणो चिदिरा कणे दे जाना जाना जानान बदरना वाड़ो जाम हुमश्ता पाक दे माखा मेरे जाना हुमश्ता ते जाम हुमश्ता तो या खुदाया खैर दख पली मान ईमान ईमान बदरना वाड़ो लच्चे तेरा कणे दे जानान 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 बदरना वाड़ो
عالم دا آشنا تناستی زیدے جہاں سکا رازی جڑ میں نہ رہ دے عالم دا آشنا تناستی زیدے جڑا سکا رازی جڑ میں نہ رہ دے عالم دا آشنا تناستی زیدے جڑا سکا رازی جڑ میں نہ رہ دے جڑا سکا رازی جڑ میں نہ رہ دے شمال وقت مازی کرو شیرین جانا متل مسافرو زمانت زمان یو علا خبرو شیرین جانا متل مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچی جھوندے دے جڑا زکر عزیز رمی نرے دے خالی میں داشتا دن ہستی زیدے جڑا زکر عزیز رمی نرے دے